سانکی د سهار 8 بجې شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د امریکا او طالب د استازو په روانو مذاکراتو کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادهګۍ سره بحث نشي کېدای. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای په نږدې ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارسول بشپړ او نتایج به اعلان کړي. او روسیې د وینزویلا ولسمشر ته د مرستې وړاندیز کړی. دوستانو سلامونه می ومنئ، ز اجملند او میر احمد صافی درته په دې یو سات خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. طالبان وای ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکلې ده. د هلمند سیمایزو چارواکو منلی چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. او روسیې په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. طالبان رسمت تایید کړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکل شوی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تیر ماخام د ویلامی په خبرولو سره ویل چې دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی. نن پنځم ورځ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د روان بحران د ختمېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. تر اوسه که څه هم کومې رسمي سرچینې د دغه خبرو د پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې رسنیو د پټو سرچینو په حواله رپورټونه ورکړي چې مذاکره کوونکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. ملا عبدالغنی برادر په 2013 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د 2013 کال د اکتوبر په 15مه له بنده خوشې شو. د هلمند سیمایزو چارواکو منلی چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. تر دې وړاندې د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي وو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د هلمند د والي ویان عمر سواک تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې دقیق شمېر معلومولو په هدف یو هیئت ټاکل شوی دی.
په ډیره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده معلومه سوې. د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی تر څو سیمې ته لاړ سي او د مشخصه کړي چې دا پېښه څنګه رامنځته سوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
که څه هم تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا برید افغان ځواکونو او که ناټو هوایي ځواکونو کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په سنگین کې په وروستیو کې عملیات کړي دي او د ملکي مرګ ژوبلې د رپورټونو د څېړنې په اړه یې یو هیئت ټاکلی څو معلومه کړي چې دا ملکي مرګ ژوبله څنګه رامنځته شوې ده. دا سریپول امنیتی چارواکی وای تیر ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکی کسان ټپیان شوي. د سریپول امنیه کمانډان عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې ټپیان ټول د 14 کلونو کم عمر کسان دي. بلخوا په مشرانو جرګه کې د سریپول ولایت استازي محمد عظیم قویاش او هم د پیښې نور شاهدان وایي چې په دې ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 ټپیان دي چې یوې پولیس او بلې د ملي اردو سرتیرې دي. د رپورټونو له مخې دا ډزې له یو لرې واټن څخه داسې مهال شوي چې د یو شمېر افغان پوځیانو او د سیمې د اوسېدونکو ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه روانه وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. اورزولا فن درلاین د پنځشنبې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبرې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر هر اړخیز بحث وشو. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. کرملن د پنځشنبه په ورځ ویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل وینزویلایي سیال سره په ټلیفون خبرې کړې او خپل ملاتړ یې ترې اعلان کړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پارول شوی. مسکو تېره ورځ د امریکا په ګډون د هغه بهرنیو هیوادونو اقدام وغنده چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو په مشرۍ د موقت حکومت ملاتړ کړی. په وینزویلا کې د مادورو د رژیم مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو لخوا د موقت حکومت له اعلانېدو سره د دې هیواد د برخلیک په اړه د نړۍ قدرتونو په دوو برخو ویشل شوی. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمېر اروپایي هیوادونو د خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کوي، خو روسیه، چین، ایران، سوریه، کویبا او ترکیه بیا د مادورو د حکومت ملاتړی دي. دا اوکراین وی محکمې د دغه هیواد پوخانی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د حکومت پر وړاندې په خیانت مجرمو ګاڼو په غیاب کې په دیار لسکاله بن محکوم کړ. په کیپ کې د اوبلون سیمایزي محکمې قاضي د جنوري په 24مه وویل چې یاناکوویچ د اوکراین د ملي امنیت د بنسټ پر وړاندې جنایت کړی. قاضي همدارز د شپې تکلن یاناکوویچ د اوکراین پر ضد جګړې په تمویل کې په لاس لرلو تورن کړ. دا یونان پارلمان له ګوندی مقدونیه سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقه رای اخیستنه وزنده ول. تمه و چې په دې اړه د پارلمان څلور ورځنی باسونه د جنوري پر 24مه نیټه پایته ورسیږي او رای واخیستل شي. خو د پارلمان د مشر دفتر ویل د ټولو هغه کسانو لپاره کافي وخت نه و چې د خبرو لپاره یې نومونه راجستر شوي وو. د یونان د صدر اعظم الکسیس سیپراس حکومت د مقدونیه له صدر اعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه جمهوریت بدل شي او وطن به په بدل کې په اروپایي اتحادیه او ناټو سازمان کې د مقدونیه د شاملې دول مخالفت څخه لاس واخلي. د دغو دوو هیوادونو د نوم پر سر د اوله دی قبل د چې د یوناني وسیمه چې له مقدونیه سر پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نومیږي. په راتلونکي کې د احتمالي سرحدي سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو دغه پریکړه وکړه. د دې موافقې ته باید د یونان پارلمان رای ورکړي، خو د تیرې ورځې د رایګیرۍ د ځنډیدو اعلان داسې مهال وشو چې د دې پریکړې مخالفین په اتن کې د پارلمان د باندې راټول شوي وو. خبرونه ملازاده یې راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلی شي. په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې ویل کېږي د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع بحث شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امریکا او طالب استازي په روانو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادهګۍ بحث نشي کولای. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د هلمند چارواکو تایید کړي چې په سنگین ولسوالۍ کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. ویل کېږي چې لږ تر لږه 14 کسان چې ټول د یوې کورنۍ غړي او ګڼې ښځې او ماشومان دي په یو هوایي برید کې وژل شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په نږدې ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان افغانستان ته د هند د تجارتي کارګو د پرواز اجازه نه ورکوي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د روسیې ولسمشر خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته په داسې حال کې د مرستې وړاندیز کړی چې دغه هیواد له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی. په اونیزو پروګرامونو کې یو کلی زر وبخې. په اونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو او یونیسف د ادارې ګډ پروګرام اوري. کور کلی هم پام دی یو سات کې خبرې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالب استازو پر روانو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادهګۍ سره بحث نشي کېدی. د سرګندونې داسې مهال شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد لا هم په قطر کې دی او تیره ورځې د طالبانو سره د خبرو څلورمه ورځ وه. په دې خبرو کې د بحث وړ موضوع له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل دي او ځینو ریپورټونو د ناڅرګندو سرچینو په حواله ویلي چې په دې بحثونو کې پرمختګ هم شوی. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ملا عبدالغنی برادر رسمن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل شو. فریبا ظاهر په اړه ریپورت لري.
د افغانستان ولسمشر وای په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو کې ل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټولو په اړه په اسانۍ بحث نسی کېدی. محمد اشرف غنی ویل په دې موضوع کې باید یو پراخه ډله دخیله وي. ولسمشر غنی چې د پنځشنبه ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې خبرې کولې، دغه راز ویل چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته ډیر دي. ولسمشر د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته اشاره وویل.
The function of Ambassador Khalilzad's office is to bring
د وی د سفیر خلیلزاد د دفتر دند د دا چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز تراولي او د هغه په چوکاټ کې پر لوی مسایلو لکه د امریکا حضور او نور موضوعګانو خبرې وسی بحثونه ستا او دا باید بیا شریک کړای سي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تیره ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو څلورمه ورځ وه. رویټرز خبري ایجنسی د طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په لومړیو دوو ورځو کې دواړه لوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز ول او دغه راز د راپور له مخې بحثونه پر دې کېدل چې طالبان تضمین کړي چې د افغانستان له خاورې څخه به د امریکا او د هغه د متحدینو پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کړي. په همدې حال کې طالبانو د پنځشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل سو. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې خبرو د ښه ترسره کېدو په هدف سوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د مولا برادر په ټاکل کېدو سره به طالبان له امریکا سره خپل خبرو ته دوام ورکړي او کوم بدلون به پکې رانسي. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي د روان کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې لبند خوشی سو. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول سوی و. افغان مشرانو په وار وار د مولا برادر د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې هغه کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې ښه رول ولوبوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په قطر کې د امریکایي هیئت خبرې روانې دي، په افغانستان کې یو شمیر میرمنې د سولې په بهیر کې د طالبانو د ګډون په اړه د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې لري. د طالبانو د رژیم پر مهال چې د افغانستان د اسلامي امارت په نوم له 1996 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې دوام وکړ، خځې له کاره منه وې. کله چې په کوره د باندې وتلې باید چادري یا اغوستې وي او پرته له نارینه وو له کوره نه شوې وتلې. ملالۍ بشیر د رویټرز خبري ایجنسی د رپورټ مهم ټکي اوري.
روشن مشل د طالبانو د دورې پر مهال په خپل کور کې غاڼون جنو ته لیک او لوست ورزده کاوه. دوی به درسي کتابونه د پټاټو یا کچالو په کڅوړو کې لځان سره وړل. د میرمن مشل جنو ورسته له هغه شونځي ولوست او په هنتون ته شامل شوه. دوی اوس د اقتصاد او طب په برخو کې د فراغت سندونه ترلاسه کړي. خو روشن مشل دراتلونکو په اړه اندیښمنه ده چې داسې نوي طالبان یو ځل بیا د حکومت یو برخه ترلاسه کړي او د شذو پر زده کړو او کار بندیز ولګوي. میرمن مشل د افغانستان د لومړی میرمنې رولا غنی مرستیاله ده. دا وایي لومړی میرمنې د افغانستان په 40 ولایتونو کې د ښځو په اړه یو سروې کړی چې د سولې په پروسه کې د خپل ژغ د پیاوړتیا غوښتونکي دي. ټاکل سوی ده د دوی د نظرونو خلاصه په فبروري میاشت کې د یو راپور په بڼه خپره سي. د لومړی میرمنې د غیمرستیال رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي نارینه جګړه پیلوي او هم دوی جګړې ته د پای ټکی ږدي. د دې په وینا د جګړې په صورت کې تر ټولو زیات زیان ښځو او کوچنیانو ته رسیږي او هغوی حق لري د سولې په پروسه کې برخه ولري. د حکومت او مخالفانو دواړو لوریو ښځې له دوو لسیزو راهیسې له جګړې زیانمنې سوي. ملګرو ملتونو د تیر کال پر مهال په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د دغو حملو په نتیجه کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو او کوچنیانو تلفات زیات سوي دي. د انسانانو د برابرو حقونو د مدافعینو په وینا افغانستان تر اوسه د ښځو لپاره د ژوند کولو مناسب ځای نه دی. په دې هیواد کې د زور ودونو د تاوتریخوالي او د میندو د مړینې کچه لوړه ده. خو د پارلمان یو شمیر افغاني غړي او ځینی بهرني ډیپلوماټان په افغانستان کې د جنسي برابرۍ په برخه کې اندېښنه لري. دوی وایي د نړۍ پر کچه د افغانستان د سولې په خبرو کې پر دې تمرکز کیږي چې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل او دا چې سخت دریځ د نړۍ پر نورو هیوادونو د حملو لپاره افغانستان د خوندي ځای په توګه ونه کاروي. په کابل کې ولور پوری ډیپلوماټ چې هواد یې په افغانستان کې د شذو د پیاوړتیا په برخه کې پروژې عملی کوي وایي دا پیل دی. پښتنه دا ده چې هغوی په دې بهیر کې تر کومه حده د شذو موقف مني. د زیاته کړي د شوزو په برخه کې پر شاتګ ممکن دی، خو د دوی د بشپړه پر شاتګ هیڅ امکان نشته. دی لوی د ډیپلوماټ رويټرز ته ویلي د پر شاتګ امکانات ته خو هیله داده چې د شوزو وضعیت هغه سنس لکه د طالبانو د دورې پر مهال چې وو. خو د شوزو د حقونو یوې فعالې سوریا سوبرنګ ازادي رادیو ته ویل، نه افغانان، نه نړیواله ټولنه او نه هم د حکومت ضد سختري داستې لکه د طالبانو د دورې پر مهال چې وو. دی خپل نظر داسې څرګند کړ. په هر صورت کې د نړیوال ټولنې غشتنه بدله سوې ده. موږ پوهیږو سوله زموږ د ټولنې غشتنه ده. موږ وایو سوله باید مثبته وي. موږ نه غواړو یو استبدادي امنیت راسي. زموږ ټینګار هم دا دی چې پرته له عدالت او برابرۍ سوله ممکنه نه ده.
بدون برابری ممکن نیست.
په افغانستان کې د طالبانو د دورې پر مهال لکوره د باندې د شوزو پر کار کولو بندیز وو. د باندې باید چادرې اغوستې وای او پرته له نارینه لکوره د باندې نسوای وتلای. خو طالبانو ویلي دوی اوس بدل سوي دي. که په حکومت کې برخه ولري شځې کولای سي شونځي ته ولاړ سي او کار وکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ غواړو له اوسني پرمختګ سره سم لاړ سو، خو د ده په وینا اصلاحاتو او تغیراتو ته اړتیا ده چې دوی به یې لپاره مبارزه کوي. خو د کریمه رحیم یار غوندې ډیری افغانان په دې باور دي چې د طالبانو دا ژمنه کافي نه ده. کریمه رحیم یار یو افغان ده چې لومړی میړه یې په 1996 کال کې طالبانو په کندوز کې وواژه او دوهم میړه یې هم طالبانو زندانی او ټپي کړ. دا د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکې سوه. کریمه د ډیری افغانانو غوندې د سولې له خبرو ناهیلې ده او غواړي په هیواد کې حملې پای ته ورسیږي. دا وایي که د سولې په برخه کې تضمین نه وي، ښځې به یو ځل بیا په کور کې بندې او له هر څه څخه محرومې سي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د هلمند چارواکو تایید کړ چې په سنگین ولسوالۍ کې ملکی کسان وژل شوی دي. بلخ د افغانستان د دفاع وزارت په ویرامي کې ویلي چې په سنگین کې دوی عملیات کړی دي، خو د ملکی خا کسانو د وژل کېدو د ریپورټونو په اړه یو هیئت ټاکلې څو پلټنې وکړي او معلومه کړي چې ملکیانو ته د مرګ ژوبله څنګه وخت ده. زموږ همکار ایلیا استایل هلمند څخه ریپورټ راکوي.
کته هم دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې ده، خو معلومات د پنځشنبه په ورځ هغه مهال وصول چې د هلمند دولتي مسولینو یې پاړه رسنیو ته معلومات ورکړل. د سنگین ولسوالۍ د مرکز په لور چې د تیرو درې کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی، د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې اوس هم دوام لري، پر یوه ملکي کور هوایي برید شوی دی چې د سرچینو د معلوماتو له مخې د یوې کورنۍ 16 کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي مړه او ژوبل شوي دي. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک وایي په پیښه کې طالبان ته هم مرګ ژوبله وشته ده. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه، اما بیا یې هم د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې دقیق شمېره ونه ویل.
په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وښتې ده چې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده معلومه سوې. نو په دې اساس باندې د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی د والي صاحب د هدایت په اساس باندې تر څو سیمې ته لاړ سي او د مشخصه کړي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله وښتې ده.
د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د مطبوعاتي دفتر څخه پر لیږل شوې خبر پاڼه کې هم د تلفاتو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوي. خبر پاڼې دا هم نه دی ویلي چې یاد برید افغان او کبارنوي ځواکونو کړی دی، خو د هغه کورنۍ سره غم شریکي کړی دی چې د چهار شنبې د ورځې په هوایي برید کې د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي. د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدي رسنیو ته په یوه لیږل سوي پیغام کې د خپل ملګرو د وژل کېدو خبره رد کړې ده. په پیغام کې راغلي دي چې د دې هوایي برید له امله 14 ملکي کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي وژل سوي دي او ګڼ نور ټپیان دي. محمد لاستی، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. له هلمند څخه مودې الیاس تایی ریپورټ واورېده. دفاع وزارت په همدې مناسبت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنگین کې د ترهګرو پر ضد د دوی په وینا عملیات کړي دي، او دې عملیاتو کې دوی وایي چې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، او د دوی د وسلو او چاودیدونکو توکو زیرمتونونه هم له منځه وړل شوي دي. خو دفاع وزارت وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې د دې رپورټونو په اړه راغلي چې یو هیئت ټاکل شوی سو په دې اړه بشپړې او جدي پلټنې وکړي او د پلټنو نتایج به له خلکو سره شریک شي. او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفیولا ستارکسي ورته کتنه کړي.
وال ستریټ ژورنال رسپانی لیکلی د طالبانو ډلې موافقه وکړه چې په افغانستان کې له القاعده او اسلامي دولت ډلې سره مخالفت کوي. طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو سیمو کې وسلوالې جګړې وکړې. د رسپانی په لیکنه طالبان په یو مهم ګام کې له امریکا متحده ایالاتونو سره معاملې ته رسیدلي. ورسپانی لیکلی معاملہ دا چې طالبان بل هغه جنگی ډلو سره چې غواړي د افغانستان لخوا په استفادې په بهر تروریستي بریدونه وکړي مخالفت وکړي. وال ستریټ لیکلی د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دا معاملہ داسې وخت شوې چې په قطر کې د دوی دواړو خبري پنځشنبه د څلورمې ورځ په مخ هم روانې وي. وال ستریټ دا مسله د طالبانو او امریکایي چارواکو له معاملې د یو با خبره کس له قوله لیکلي. ورسپانه په دوام کې له دغه کس نوم نه دی اخیسته، خو په حواله لیکلي چې له افغانستان د یو شمیر امریکایي سرتیرو یا پوره 14,000 عسکرو په وتلو په دې بحثونو کې خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو راتلونکي هم په دې بحثونو کې شامل ده. نیویورک ټایمز رسپانی په افغانستان کې د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې د فزیکی توان بخنې یا معلولیت لرونکو کسانو ته د خدمتونو د پروګرام په دیرشمې کلیزې مقاله لیکلی. په رسپانه کې راغلی چې د دغه پروګرام له لارې تر اوسه 1,000 معلولیت لرونکو کسانو ته شاوخوا 2,000 پلاستیکي اندامونه جوړ شوي. نیویورک ټایمز لیکلی ایټالیایي البرتو کایرو هم له ستر صلیب سره پوره 1.5 کال په افغانستان کې کار کړی او خلکو ته اندامونه جوړ کړي. د رسپانی په لیکنه کایرو خلکو ته په داسې حال چې جنگ هیڅ پایته نه رسیږي اندامونه جوړ کړي او هغوی ته د ښه ژوند هیله ورکړي. البرتو کایرو د سر صلیب د یاد پروګرام د دیرشمې کلیزې په مراسمو کې ویلي چې هیله لري 1.5 کال نور هم دا کار وشي کړي. هغه ویلي کله چې انسان یو لاس یا پښه له لاسه ورکوي، یوازې یو پښه او لاس نه وي، د زړه یو ټوټه وي، نو دا ټول رغیدو ته اړتیا لري.
زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. افغان ولسمشر د اجرایی ریاست دوهم رسیال حاجی محمد محقق لدندې ګوخه کړ او د دې په ثواب کې اجرایی ریاست په یوې اعلامیې کې ولیکل چې دا پریکړه د ملي وحدت د حکومت د توافق له روحیې سره په ټکر کې ده. په داسې وخت کې چې د ملي وحدت د حکومت څو میاشتې پاتې دي، د ولسمشر انتخابات را روان دي، له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، ولې ولسمشر محمد اشرف غني د اجرایی ریاست په چارو کې مداخله کړې؟ دا پښتون احمد شیبر د یوې مرکې په ترڅ کې د سیاسي چارو له کتونکو نثار صالح څخه کړي. ښاغلی صالح په ځواب کې وایي
افغانستان اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري. هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې رامخته کېږي او ځان کاندیدي بغیر له رئیس جمهور او دوو مجلسونو څخه، هر سړی چې پر کوم موقف باندې هغه باید استعفا له خپلې ولې دا چې داسې په ورځو دوو کې روښانه شي چې علت څه و.
صالح صاحب، د اجرایی ریاست په خپل ذات کې له قانونه د باندې یو ریاست ده، نو که چېرته داسې وي چې ولسمشر د انتخاباتو پر بنسټ حاجی محمد محقق لدندې ګوښه کړي، نو بیا خو باید لومړی دا اعلان کړی وای چې اجرایی رئیس عبدالله باید خپل واک پریږدي.
زه داسې فکر کوم چې دا اعلانیې ته په کتو سره د اجرایی ریاست، زه داسې فکر کوم چې د محمد محقق کیسه کېدل به د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله په موافقه باندې سوي. هغه دلیل دا دی چې محقق همدا اوس هم رئیس عبدالله سره په ټیم کې نه دي، هغه د ښاغلي اتمر سره په ټیم کې دي. د اعلانیې د نرمښت یو دلیل دا کېدلی شي او د اجرایی ریاست لغوه کېدل په تدریجي شکل داسې فکر کوم چې ډاکټر عبدالله هم مجبور دي چې هغه د خپلې دندې اول باید استعفا کړی وای او بیا یې ځان کاندید کړی وای. دا د انتخاباتو د قانون مسؤلیت دی چې په ابتدایي کې دوی اعلان یې د دوی هغه کسان چې استعفا یې نه کړي هغه باید په هغه اولنی لیست کې راشي چې هغوی د دوی اجازه ولري چې ځان کاندید کړي. هغه انتخابات د کمیسیون مسؤلیتونه دي. زه فکر کوم چې اصلي خبره به دا وي چې د ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ داسې یو تفاهم صورت نیولی وي چې محقق به لیدل کوي. دا خبره د اعلانیه د نرمش په اړه باندې ده، ځکه چې د محقق او د عبدالله ترمنځ نن سبا اړیکې ډېرې ښې نه دي. همدا علت دی چې محقق د اسمر صاحب ټیم ته ورغلی دی او هغه میلان یې نسبتا دغه طرف ته د اسمر صاحب خواته ډېر دی.
که چېرته دا ومنو چې د حاجي محمد محقق په لری کېدو کې احتمالا عبدالله هم موافقه لري، نو بیا ویل دي ارق په اعلامیه کې په صریح ډول باندې دا نه ویل چې حاجی محمد محقق په دې اساس باندې کارل ریښوي دي، او که چیرته دغه خبره ویل کچرنګ چې تاسو وایست، نو بیا اجرایی ریاست ولې بیا هم اعلامیه خپروله؟ خو باید ځان غلی نیولې وي.
خو یو مثلا دا خو دې څلور کال شریکان ودان غړي مثلي ولای زکه چې دوی حیثیت په مجموع کې بیا ځان رسېدي د افغانستان یا افغانستان متاسفانه چې تاسو یو راپور وکړي یو ورچې د کوهانو شبکې په دنیا کې کال کې راپور خور کړي چې نیمایي ډېر قانون یو ځای ارتک سولان کړي وو څه کار چې د کوم راپور خور کړي یو څلور دوهشت ماده حکومت تک سولان کړي هدف پرې نه کېدل چې موږ مجبور چې په دې مسایلو کې مصلحتونه سره وکړو.
نثار صالح د افغانستان د سیاسي چارو کتونکي او چتا سور سره د ازادي رډيو مرکه اوریده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وی په نږدې څو ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان شي. خان محمد سیندې په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د کره ارزونې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی دي. خاغلی فائز وویل د دغو شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوي او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي.
وختي کې لیست ابتدایي اعلان میشه مطابق به قانون 15 روز
کله چې لمړنۍ لیست اعلانېږي د انتخاباتو ولایتي دفتر 15 ورځې صلاحیت لري چې ور رسیدل شکایتونه وارزوي او په اړه یې تصمیم ونیسي. څوک زیانمن شي قضیه د مرکزی کمیسیون استناف ته ځي. دوی د موږ ته وخت راکړي چې پاکې رایې له ناپاکو بیلولی شو او کنه.
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لومړني نتایج د جدي په څلورویشتمه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د شکایتونو ثبتول یې دوه او بشپړ ارزول یې 15 ورځې وخت غواړي. خو د دغه کمیسیون مرستیالی همیرا حقمل شکایتونو ته په کتو تېره اونۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپله پرېکړه ځنډولې خو لغوه کړې نه ده او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي. د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه تر سره شول خو نتایج په سبان د دوو میاشتو کې هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمیرل و. یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول لغوه اعلان کړل. له دغه اعلان وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه وکړه چې پاکې رایې به له ناپاکو بیلوي او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پرېکړه وځنډوله.
د روسي ولسمشر خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته مرستې وړاندیز کړي. د غدواړو مشرانو د پنځشنبه په ورځ په ټلیفون خبرې وکړي. مسکو تیره ورځ د امریکا په ګډون د هغه هیوادونو اقدام وغند چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو په مشهید موقت حکومت ملاتړ کړي. فریبا ظاهر پرې ریپورت لري.
روسیه ورسته له هغه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی چې په دغه هیواد کې د سیاسي بحران تر منځ کېدو وروسته په دې اړه د نړۍ یو شمیر قدرتونو په دوو برخو وویشل سول. امریکا، کاناډا، د لاتین امریکا ځینې هیوادونه او یو شمیر اروپایي هیوادونه د خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کړی ده. روسیه، چین، ایران، سوریا، کیوبا او ترکیه بیا په هغو هیوادونو کې دي چې د مادورو د حکومت د پلوي اعلان کړی دی. کرملین ویلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د وینزویلا ولسمشر مادورو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ویلی چې په دغه سیاسي بحران کې چې د په وینا له بهر څخه پرول سوی د مادورو پلوي کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د پنځشنبه په ورځ په الجزایر کې په یوې خبري غونډه کې د وینزویلا د وضعیت په اړه وویل دا چې امریکا او یو شمیر نور هیوادونه په لومړي سر کې سیمه ییز هیوادونه سمدستي نوی په خپل سر راغلی موقت ولسمشر په رسمیت پیژني یوازې دا معنا لري چې دوی په مستقیم ډول په وینزویلا کې د یوه بل قدرت په مصنوعي جوړېدو کې شریک دي چې هغه له ګډوډیو او جدي کورنیو سیاسي بې ثباتیو ډک دی. روسیه وینزویلا ته میلیارډونه ډالر پور ورکړی او د تیلو د صنعت ملاتړ کړی. دغه راز وینزویلا په وروستیو کلونو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د روسیې پوځي تجهیزات اخیستي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبه پرس په واشنگټن کې د امریکایي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د مادورو رژیم نامشو وباله. دی وای د بحث وخت تیر دی. د پخوانی ولسمشر نیکولاس مادورو رژیم نامشرو دی. د هغه رژیم مات سوی دی. له اقتصادي اړخه بې کفایته او فاسد دی. له بنیاده دیموکراتیک نه دی. له همدې کبله موږ د هغوی هر ډول اعلان او کړنې نامشرو او ناسمې ګڼو. امریکا هم د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. دغه یوه په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه کړې ده. وینزویلا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خبرو په اجنډا کې نه ده، نو که چیرې امریکا دا غونډه غواړي باید د دغې شورا د 15 غړو څخه لږ تر لږه نه غړي د دې غوښتنې ملاتړ وکړي. نیکولاس مادورو په 2010 کال کې د هوګو چاویز تر مړینې وروسته واک ته ورسید. نوموړي د تیر کال په می میاشت کې تر انتخاباتو وروسته دوی اونۍ د مخه د دوهم ځل لپاره د وینزویلا د ولسمشر په توګه لوړه پرځای کړه، خو دغه انتخابات د مخالفینو لخوا بایکاټ او د درغلیو ادعاوې ورباندې وسوې. تر دې وروسته سیاسي مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو موقت حکومت اعلان کړ. دی وایي د دغه هیواد اساسي قانون اجازه ورکوي چې موقت حکومت جوړ کړي، ځکه دی باور لري چې د مادورو انتخابات ته منلو نه دي. ګوایدو ژمنه کړې چې آزاد انتخابات به کوي. ګوایدو په ملي اسمبلی کې چې تر ډېره د مخالفینو په ولکه کې ده د اپوزیسیون مشر دی.
طالبان رسمن تایید کړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه شورا مرستیال ټاکل شوی. د هلمند سیمه ییز سیزو چارواکو منلی چې په سنګین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا وختي، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. رپورټ تر دې وړاندې د هلمند ولایتي شورا رئیس عبدالله وبخی تر دې وړاندې په ریپورټونو کې د هلمند ولایتي شورا د رئیس عطاولا افغان لوخلی ویل شي وو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. دفاع وزارت ویلي د دې ریپورټونو په اړه څېړنې کوي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي تیره ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکي کسان ټپیان شوي. د جرمنی دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. روسیې په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی او د یونان پارلمان له ګوندي مقتونیې سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقې رایې اخیستنه وځنډوله. دوستانو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مولا ساده راډیو نه واوریدل. که غواړی په تفصیل سره د خبرونو ولولین نو زموږ په پانا ازادي راډیو .com کې د دې او نورو خبرونو تفصیل کتل شئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان افغانستان ته د هند تجارتي کارګو د پرواز اجازه نه ورکوي. د دغه خونی مرسیال د پنځشنبه په ورځ ساده رډیو ته ویل چې دا خند د هند او پاکستان ترمنځ د سیاسي ستونزو له امله رامنځته شوی او له افغان حکومت یې وغوښتل چې دا ستونزه دې زر تر سره هواره کړي. فیروزه عزیزی او پاړې نور تفصیل.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونه وایي پاکستان له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي سوداګرۍ د ټولو نړیوال نورمونو خلاف ستونزه جوړه کړې او د هند کارګو ته له خپلې خاورې د تیرېدلو اجازه نه ورکوي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیزونه د پاکستان او هند ترمنځ د سیاسي ستونزو له امله رامنځته شوي او له افغان حکومت یې وغوښتل چې ورته رسیدنه وکړي.
په همدغه میاشت کې بیا هم هند هڅه وکړه چې خپل والو تک افغانستان ته راوبلیږي، خو پاکستان اجازه ورنه کړه. دا بندیزونه باید نه وي او هغه هیواد باید دا موضوع د ټولو نړیوالو نورمونو له مخې حل کړي. زموږ مالونه په نورمال ډول د واګا بندر له لارې هند ته لیږدول کیږي او د پاکستان مالونه هم د منځنۍ آسیا ته د افغانستان له لارې لیږل کیږي. موږ پوهیږو چې سیاسي ستونزه پیدا شوې او دا موضوع باید ژر تر ژره حل شي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز په جوړیدلو سره افغانستان له هغه هیواد وغوښتل چې د مسافروړونکو الوتکو ترڅنګ له خپلو لویو کارګوګانو نه هم د ډیرو مالونو د انتقال لپاره استفاده وکړي. نوموړی وایي که څه هم هندي او پاکستاني چارواکو په دې اړه خبرې کړي، خو په روانه میلادي میاشت کې بیا هم پاکستان د هند کارګو ته د خپلې فضا څخه د تېرېدلو اجازه ورنه کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وای د همدې ستونزې له امله زر چنه جنس چې ټاکل شوی و هند ته انتقال شي تر اوسه یې 200 ټنه انتقال شوی او 300 نور پاتې دی. دغې خونې دغه شان له هند او پاکستان نه هم وغوښتل چې د سوداګرۍ د نړیوالو نورمونو له مخې دې دغه ستونزه زر تر زره هواره کړي او د سوداګرۍ چارې له خپلو سیاسي ستونزو سره شریکې نه کړي. که څه هم ښاغلی الکوزای وایي چې دغه ستونزه دوی له حکومت په ځانګړي ډول ترانسپورت وزارت او د ملکي هوایي چلند له ادارې سره شریکه کړي، خو د ترانسپورت وزارت په دې اړه بې خبري ښیي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان کله هم د افغانستان او هند ترمنځ د ښو اړیکو پلوی نه و او د تخریب لپاره هر څه چې له وس یې پوره وي ترسره کوي. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وویل
پاکستان او هند باوجود
پاکستان او هند سره له دې چې د سارګ غړي دي، خو پاکستان تل دا ستونزې جوړې کړې دي او کله چې د افغانستان او هند سوداګرۍ موضوع په منځ کې وي پاکستان کله هم د دې اړیکې پلوي نه ده کړې، نو ځکه ټول خنډونه د دې لپاره دي چې دا اړیکه جوړه نشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کلنی ډول $600 میلیون ده چې د هوایی دهلیز او چابهار بندر نه په استفادې سره به دا کچه $200 میلیون ته ورسیږي. د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز چې په 2018 میلادي کال کې پرانستل شو دغه هیواد له دهلی او بمبئی سره نښلوي او دغه شان چابهار بندر چې په ایران کې د هند په مرسته جوړ شوی دغه شان نړۍ ته د افغانستان د کالیو د وړاندې کولو یوه مهمه دروازه ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی باید یادونه وکړو چې نن د ماسپښین له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام کې د غزنی د ولایت په اړه له چارواکو سره خبرې کیږي. که د غزنی په ولایت کې او یا د دې ولایت په حالاتو باندې تبصره لري تاسو کولی شئ چې نن د ازادۍ راډیو له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې خپرونه کې د غزنی د ولایت له چارواکو سره خپلې ستونزې او نظریات شریک کړي. اوس مخکې له دې نه چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ادارې ځانګړی پروګرام راواخلو او کور کلی خپور کړو د خپرونې وروستی رپورټ خپرو. په ایران کې تیر کال 9000 زیات کسان نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان 2013 کال د ایران لپاره د ځپلو د شرمونکي کمپاین کال بلل، ځکه د بشري حقونو له مدافعانو نیولې تر خبریالانو او محصلانو پورې د حکومت ضد سلګونه فعالان په حبس محکوم شوي دي. احمد تکل پرې جزئیات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې وایي په ایران کې په 2013 کال کې له 9000 زیات کسان چې د حکومت ضد اعتراض کوونکي، د بشري حقونو مدافعان، زده کوونکي، محصلان، کارګران، ژورنالیستان او د چاپیریال ساتنې فعالان پکې شامل دي توقیف شوي دي. د راپور له مخې په نیول شویو کسانو کې شاوخوا 50 تنه د رسنیو کارکوونکي دي او له دې ډلې 40 تنه له غیر عادلانه محکمې پرته یا په حبس محکوم شوي او یا په متروکو وهل شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د چارو څیړونکی او د حقوقي چارو مشر فیلیپ لوتر وایي 2013 کال به د ایران په تاریخ کې د شرم د کال په توګه ثبت شي. هغه زیاتوي ایرانی چارواکي هڅه کوي چې د بیان د ازادۍ د حق او د ټولنو او سوله ییزو غونډو د ځپلو او په ګڼ شمېر د مخالفینو د توقیف له لارې د مخالفت هر نښه له منځه یوسي. د چهارشنبې په ورځ د ایران یوې محکمې ایرانی ژورنالیست یاشار سلطانی په 15 کاله حبس محکوم کړ. ایرنا دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې سلطانی د ناسام راپور په جوړولو او دولتي ادارو ته په سپکاوي مجرم پیژندل شوی دی. سلطانی په وروستیو 2 کلونو کې په منظم ډول د ایران د عامه خدماتو په سکتور کې د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه برابرول. ایرانی چارواکو په وروستیو 2 میاشتو کې ګڼ شمېر نور ژورنالیستان او فعالان هم د امنیت په اړوندو تورونو نیولي دي. د ایران د بشري حقونو د ټولنو د نړیوال فدراسیون افتخاري رئیس عبدالکریم لاهیجی وایي چې د ایران امنیتي ادارې او قضا د رژیم د سیاسي مخالفینو په ځپلو کې ښکیل دي.
وزارت اطلاعات و شبکه‌های امنیتی قوه قضاییه یه مجموعه درست کردن که
د استخبارات و وزارت امنیتی شبکه او قضایه قوه داسې یو مجموعه جوړه کړې ده چې فکر کوي د ځپونکو اقداماتو په زیاتولو او په زندانونو، حکومتونو او زیاتو توقیفونو سره کولای شي د خلکو د څپې مخه ونیسي. داسې ورځ نشته چې دوی خپله د نورو کسانو د نیولو خبر ورنکړي.
خلک دستگیری‌های بیشتر ندان.
دروانی ونی د سه شنبه پورز درې لیکوالان رضا مهابادی، کایوان باجان او بکتاش اپتین روسته له غونی ول شول چې په ضمانت د خوشی کېدو پیسې محکمې ته ورنکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې یو شمیر ماشومان لدا ستونزو سره مخ دي چې لویان هم د زغملو توان نه لري. دوی خو لا کوچنیان دي، پاکلی پویږي هم نه. د بیلګې په ډول په کم عمر باندې واده کول، په دوی باندې شاقه کارونه، جنسی تیری او داسې نور. نن په همدې اکلغه کې ګول موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کارکونکی سید عبدالسمیع هاشمی دی. په پیل کې نه پوښتو چې د ماشومانو لپاره کومه شبکه چې رامنځته شوې ده دوی د ساتنې حفاظت لپاره، خپله په همدې خبرې راته وکړي چې دا څه رقم یو شبکه ده.
دا شبکه متشکل د دولتي او غیر دولتي ارګانونو تشکیل شوې دي. دوی په هر میاشت کې راسره یو ځای کېږي، د ماشومانو محافظتي مشکلاتو په هکله بحث کوي، راپوردهي کوي. هدف دا دی چې څنګه وکولی شي ماشومان د خشونت د سوء استفادې او د استثمار نه محافظت وکړي. بله، هدف دا دی چې نه یوازې دا چې ځوابدهي وکړي هغه ماشومان چې ورسره خشونت شوي دي، څنګه وکولی شي چې د دې وقایه جلوګیری وکړي، څنګه وکړي چې جامعې سره کار وکړي او د جامعې د آګاهۍ سطح اوچته کړي.
دا شبکه څه وخت رامنځته شوله او تر اوسه کوم کارونه کړي دي؟
دا شبکه په 2001 کال کې ایجاد شوې دي، د مودل په شکل په یوولس ولایتونو کې. پس د یو ارزیابي نه دا وسعت پیدا کړه په 18 ولایتونو کې، او اوس په 3 ولایتونو کې فعالیت کوي.
تر اوسه پورې غټور کارونه کرته وای
چې غټور کارونه دا دي چې یو اماهنګي ایجاد کړی دي په ټول افغانستان کې، په ټول ارګانونو کې. دا اماهنګي په خپله یو چالش دي. د دوی د آگاهۍ سطح اوچت کړی دي چې د ماشومانو د ساتنې یو اهمه موضوع ده. څنګه دوی وکولی شي چې ماشومان په افغانستان کې د خشونت او سوء استفاده او استثمار نه دوی محافظت وکړي. بل دا دی چې دوی نظارت کوي او راپوردهي کوي چې څومره ماشومان په دې مشکلاتو کې اخته کیږي یا هغوی باندې خشونت واقع کیږي، او څنګه وکولی شي چې هغوی سره کمک او همکاری به وکړي. هر قضیه چې دوی ته رسیږي، هغوی قضیه ارزیابي کوي، د ماشوم ضرورت به پیدا کوي او هغه په خدماتو کې رجعت ورکوي چې له خدمات نه مستفید شي او د عد خشونت او سوء استفاده اثرات باندې کم شي.
دغه د ماشومانو په برخه کې د ساتنې شبکه څه ده کنه؟ تاسو ویل چې د افغانستان په بیلابیل ولایتو کې کار کوي. کله چې دوی کار کوي، ماشومان ګوري، د غوښتنو ستونزې چېړي، معمولا له څه ډول ستونزو سره دوی ډیر مخ دي؟
مشکلات خو ډیر زیات دي. اول دا دی چې دا د زیر سن ودونه دي.
په کوم عمر کې واده کول؟
په کوم عمر کې ودونه دي؟ سوء استفاده دي جنسي، سوء استفاده دي د فزیکی خشونتونه دي. هغه ماشومان چې د قانون په تخلف کې راضي، هغه ماشومان چې د شاخه کارونو سره مواجه دي، هغه ماشومان چې د جنگونو متاثر کیږي، ډیر خشونتونه زیات دي، او هغه ماشومان چې له خپل فامیل یا کورنۍ نه بیل کیږي. دوه ویشت یا یو ویشت کټګوري دي مشکلاتو دي چې هغه ترسیږي او هغه مشکلات ارزیابي کوي.
تاسو کله په یو سیمه کې د یو ماشوم سره مخ کیږي چې په کوم عمر کې دغه واده شوی ده، دا ماشومان سره تاسو څنګه مرسته کوئ؟ سي
دا شبکه د کاري دوه برخه لري. یو وقایوي برخه لري چې غوږی جامع سره خبرې وکړي، د دوی د جامع د آگاهی سطح او شتوي، او بل جوابدهی دی. دوی د کیس منیجمنت یا د قضیه مدیریت یو گروپ لري، هغه متخصصین لري چې هغه هر قضیه دقیقا ارزیابي کوي او دغه ضرورت پیدا کوي، هغه په خدمات او هغه موجود خدمات شدي بجټ ورکوي په هغه خدماتو کې چې بیا هغه به تعقیبوي چې دا ماشومان د هغه خدمات مستفید شي ودی کنه دي مشه. دوی غواړي چې د اگر خشونت یا استثمار یا سوء استفاده یا اگر مشکلات ماشومان پکې مخامخ شوی دی، دغه اثرات به کم کی دی، دوباره خشونت نه هغه وژغوري. څنګه وکولی شي ځان به مطمئن کی چې نور ماشومان محفوظ دي او په محفوظه فضا کې ژوند کوي.
د شمیر ته ویلې سې تر اوسه په کوم شمیر ماشومان سره د کوم مرستې تاسو یادې کړې سوي دي؟
بیشتر له 15,000 ماشومان د شبکې ته رسیدلي دي په ټول ولایتونو کې. کله چې یو ماشوم سره خشونت کېږي، د تحقیقات او ریسرچونه خوده لیدي چې هغه ماشومان انتقام جو او خشن اگیگو بزرگیگی دیده خطر زیادی بول دا چی خشونتون کلا کلا دی مرگ سبب کیگی، دی مایوبت سبب کیگی، دی زخمی کولو اگیگی، یعنی
دی زخمی کیدلو،
دی زخمی کیدلو اگیگی ما شما رو دپاره دیر موزره دا نه یوازی دا خشونت کلا چی دوی لی خپل کور نبیلیگی لی خپل والدین بیلکیگی پو نور خشونتون که مواجه کیگی پو سوی سواده که پو جنسی تیریو که پو قاچاق او کې په ترافیک او کې مواجه کیږي د دوی آینده بلکې خرابې دا شبکه الهت ایجاد امدادی چې څنګه دوی وکول شي چې د افغانستان د ماشومان ساتنه وکړي څنګه وکول شي چې والدین ته د دوی د مسولیتونو متوجه کیږي دوی سه مسولیت لري دوی څنګه وکول شي چې د خوشونت په ځای دوی وکول شي چې د مثبت دیسپلین له اساساتو نه استفاده وکړي تر څو چې ماشومان په صحیح ډول تربیشی او په خپل اهدافو باورتیږي.
تاسو څنګه دوی پیدا کوئ؟ د چاله طریقه دوی خپل مراجعه کوي او که تاسو کسان لري په سیمه کې ګرځي
په مختلفو شکلو کېږي. یو خو د سیپان اعضا دوی په خپل له جامعې دي دا شبکه کلو او نور قریجاتو کې بزی دوی د آگاهی پروګرامونه لري دا د جامعې مباحثات دوی تر سره کوي خر پویږي دوی خپل د سیپان اهداف او سیپان دوی ته شبکه دوی ته معرفي کوي او کله چې کوم ماشوم په خشونت کې مواجه کیږي دوی په خپل راپور ورکوي جامعه راپور ورکوي د سیپان یا د شبکه اعضای راپور ورکوي نور مؤسسات چې دی هغه پویږي چې دا دلته یو شبکه وجود لري چې هغه شبکه مشخصا د ماشومان د ساتنې په حق کار کوي دوی راپور ورکوي او کله کله دوی په خپل د ماشومان برازي هغه چې پویږي او آگاهی لري چې دلته یو شبکه موجود دی او والدین یا گاوندی چې ګوري چې د ماشوم مشکل سره مواجه دی هغه گاوندی شبکه ته راپور ورکوي کس یا یو برخه ندی چې دا نظارت بوکی یا راپور دهی بوکی نظارت و راپور دهی دی هر چه مسئولیت دی او زمون هیل هم دهدی طول جامعه کلی چه دوی گوری چه که کم ماشوم خشونت یا پو مشکل سر مواجه دی محافظتی مشکل سر باید دا شبکه تا تماس بونی شبکه پو چه طول ولایتی که موجودی کار و طولنیز و چار پو ریاستونه که دیده مقر عمل دادی دوی سر با پو تماس کشی او دا راپورونه اغویده باور کلی
کدام را توید چه راتون که پلانونه چه دی؟
یونیسف اولین پارتنر وزارتونه دی د افغانستان دولت دی دولت سره کار کوي وزارتونه سره کار کوي اولویتونه تشخیصوي پس د ارزیابی نه پس د تحقیقات نه چې کوم مشکلات موجود دي کوم اولویتونه دي او کوم ځای مون کولای شي چې همکاري وکړو یو مهم کار چې را روان دی هغه دا دی چې مون د کار تونونیز و چهار وزارت سره نجده سره کار کو دوی غواری چی یو د ماشومان و د محافظت یو نشنال استراتیجی بجور کی یو ملی استراتیجی بجور کی مونگو ویدوارو چی پا دا کار که دا استراتیجی بجورشی یو دی استراتیجی پا تطبیقولو دوی سره با کمک بکو او دا استراتیجی بگو کولشی چی دا سیستم د محافظتی سیستم نورم تقویت بکی او کولشی چی د افغانستان ماشومان نور خشونت و سوی استفاده و دا مشکلات سلام مواجه بونیشی
قدر من دوستانو تاسو له ازادی راژیو سخه در ماشوم لپاره خبرونه واوریده دا خبرونه دا ازادی راژیو او یونسف بگرد همکاری جوریگی تربیه هیچاری
نن سبا چې عالم هم مرسره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخذي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو ورېدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام
آیا تاسو په خپل ژوند کې پنګیرونو باور لرئ؟
بله، زمو په خپل کورنۍ کې حتی دا شانسته د پخو او د لاسونو کان یو ځای مخله چې دا بچګون لري.
پنګیرونو باندې ډیر تاکید کول کوم ستونزې په ټولنه کورنۍ کې جوړوي؟
کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګیرین ډیر سي، ماشومان باندې غیز ډیر سي، په لویانو غیز ډیر سي، او دا ټولنه بل اخر خرافات کیږي.
او آیا د اسلام له نظر انګیرین شریعه حکم لري او څنګه؟
کدا اسلام مردود کړی دي او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دي.
خو ګوریدونکو، د کور کلی د دیونی په خبرونه کې پام دی موضوع تمکیګ چې څنګه وکولای شو په منفی انګیرونو یا باورونو عمل ونکړو او څنګه په خپل باورونو کې مثبت بدلون راولو. د موضوع د چړلو په منظور د عام خلکو نظرونه هم لرو، ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې لیو ارواپو سره هم مرکه لرو. زه سحر ګل مرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. لمک سره اوسه.
قدر من دوستانو، په پرمختللو ټولنو کې خلک کوښښ کوي هر هغه عمل چې د دوی د ذهن د خرابېدو سبب کیږي هغه له خپل ژوند او ذهن څخه وباسي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک په دې باور دي هر هغه څه چې له پخوا دوی ته په میراث پاتې، که هغه منفي یا مثبتې پایلې هم ولري، د دوی د باور وړ کړنې دي. له هغې جملې څخه یوې هم منفي انګیرنې دي چې په ځینو کورنیو کې ډېرو انګیرنو باندې تاکید کیږي. د بېلګې په توګه د سترګو رپیدل چې خلک یې داسې انګیري، که ښي سترګه ورپیده نو د خوشحالۍ زیری راځي او که چپه سترګه ورپیده نو د خفګان زیری. په همدې تړاو د میدان ښار اوسیدونکی جلیل امرخیل هم د خپلې کورنۍ له زیاتو انګیرنو سره ټکوي او وایي چې د دوی په کورنۍ کې په انګیرنو باندې ډیر باور کیږي او د همدې انګیرنو په خاطر له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. نوموړی وایي آن دا چې ځینې وخت دوی په کورنۍ کې د خوشحالۍ موضوعات د انګیرنو د ډیر تاکید مخه سم نه ده سره کیږي. امر خیل زیاتوی
زمو خپل کورنۍ کې حتی د شانسته وی د فکر کې وای په مازیګر کې دکان ته پیسې مور کوي یا چاته پیسې مور کوي چې برکت له منځه ځي، یا د سی وای چې د پخو او د لاسونو کان یو ځای ما اخلي چې دا هم بد شګون لري. بله، او ولنه وسم زم کله کله خوس سیدای تحصیل دوره ته راغلی ما تحصیل دوره مې پای ته رسیدل اوس د بورنه څنڅه له منځه تللی نه. خو مخکې مې او باور پیدا لوده چې او نوکان اخستل ولادی خود لاسونو کان اخستل په یو وخت کې یو ورځ کې دا شاید بچ غونو لري په دې باندې باور کړی خو اوس فلان چې پوسوم از باور نه.
ځینې خلک وایي چې اکثرا ګیرنې یو شالید هم لري چې خلک یې د هغه شالید په اساس په خپل ژوند کې پیاده کوي. خو ځینې خلک بیا په دې باور دي چې دا د پخوانیو خلکو د خپل ذهن جوړ شوی نظریه دي چې نسل په نسل تکرار او تر اوسه یې دوام موندلی دی. همداشان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو تمنا روحانی وای چې دا کورنۍ پنګیرونو باور نه لري. نو ما وړ زیاتوی
کې زموږ شخصا زموږ کورنۍ کې خوشبختانه ډیر کم دي، یعنی کزو وایم ډیر کم دي، یعنی ک ډیر وی لاس فیصد. خو په اقوامو کې لریزایو کې ډیر لیدل کې متاسفانه او ډیر دي. نه اصلا زه باور نه لرم. زما ځینې ملګری وای چې یعنی دا شانشتم، خو زه اصلا باور نه لرم. معمولا دا شان چې کله ویل کېږي چې یعنی غلط باور دم دې یو ډاریږي، خو زه راحت او هېڅ کوم مشکل نشته، راحت یم. یعنی ځکه ډېری دا باورونه منفي دي او هر څومره منفي نه لرې وي همدومره راحت وي. نو زه په دې باور یم څوک چې منفي فکر وکړي او څوک چې غلط باور ولري هماغه شی ځان ته کش کوي.
پوهان وایي دا بد عادت د انسان شخصیت ته خورا درون زیان رسوي او د منفي انګیرنو خاوند انسان له هیچا سره یو ځای په ټیم کې ګټور کار نشي کولای. داسې کسان د منازعاتو په حل کې نه بریالي کیږي. د رهبرۍ او مدیریت خواص یې خورا کمزوري وي او تل په حقارت او عقدو کې ژوند کوي. د زابل ولایت اوسیدونکي نیلوفر بارکزی په دې اړه داسې وایي:
ځینې خلک دي، ځینې مشران دي، دا عادت لري د خپل کورنۍ غړي ته وایي چې مثلا د شپې جارو د سو غذا چې دا کولاړی خیرا کوي، او یا وایي که بوټ مخامخ شو نو دا پیسې راځي. دا منفي باورونه لري چې بیا دوی هم خپل ذهنیت هم سه تلقین کوي او کیدای شي ځینې د همدا اتفاق په رښتیا نه ولیږي، ځکه چې هغوی هم سه فکر کوي. زه د کورنۍ نه، د مشرانو نه، بخصوص د میندو نه او د نیاګانو نه دا هیله لرم چې دغه خبرې دا منفي باورونه دا ذهنیتونه ماشومانو ته ځوانانو ته ور نه کړي. ژوند نه باید لرې کړو د خپل عقیدې نه، چې زموږ مذهب دین شاته پاتې کېدي مزخرفات عقیدو ته.
اسلام هغه مکمل دین دی چې هیڅ موضوع پکې بېل څېړنې نه ده پاتې. دا چې د منفي انګیرنو په اړه اسلام چوای لدینی عالم مولوی محمود الحسن محمود خبی واورو.
رب العالمین فرمای چې تاسو ځان وساتی لبازی انګرنو بازی ګمانونو زکه بازی ګمانونو چې دی هغه ګناه دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم لدینه منع کړی. رسول پاک سم فرمای ایاکم وذن فان ذن اکذب الحديث ځان لبد ګمانی نو ساتی ځان لا انګرنی وساتی زکه د په خبرو کې هغه بدترین او بد دروغجنې خبرې دي. کدا اسلام مردود کړی دی او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دی. دوی وای چې د شپې جارو وهل، د چهارشنبې په ورځ د نوکانو پرې کول، د شپې لخوا د نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د ویښتانو او نوکانو پرې کول، په یوه ورځ د پښو لاسونو د نوکانو پرې کول، دا دوی بد بولي، سپیری بولي. شریعت او اسلام دا مردود کړی دی. هر څه غلط او محض توهمات شریعت دی ته وای.
درمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړم.
نوم سرباز تنای ده د خوست یما دا خو په خوانه دا رواجونه مختپات شوی دی. دا ټول دا پزول خبر دی په کتاب کې یو شام نه دی راغلی، مخ تر اوسه نه دی اوریدلی، خدا مخ کنه په خو زمانه مختپات شوی دی. خه کار نه دی ګورې دا
زه سلام نه میګم دیرات ولایت یم. دا خبرې چې دا د قدیمه دی لکه یو فرنګ پته شوی دی. اوس دا هیڅ عقیده نشته، هیڅوک هم په دې باور نه لري. دا یو غیر امن انساني عمل دی، هم غیر اسلامي عمل دی، یو بی فرنګي عمل دی. دا
زه قدرت الله د کابل اوسیدین کې د شپږ منای ما په نظر باندې دغه چې شرعي دغه ونه لري، داسې اضافي شاید نه باید چې داسې کارونه خلکو کوي. دغه ته باید ارزښ ورنه کړي. دا خبره ته دغه عمل نه راو.
خوګوریدونکو دا چې ولی ځین خلک منفی انګیرنی کوي، د ډیرو منفی باورونو بد اغیز په ټولنه او کورنۍ باندې څه، او د دې عمل د مخنیوي په منظور کوم حل لارې موجود دي؟ د دې پښتنو د ځوابونو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی له ارواپو استاد شرف الدین اعظمی سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې ورو.
سات لمړی پښتنه ودا سي ماتره کوچه پازینو کورنوي کې غلط باور نه دي ان ګيري نه دي، چې مثلا وای چې د پولیسونو کاني او زما خلې چې خامو خادي او زرا زي یا د سې شنبه پورز دا کار مو شروع کوي. هر کار چې شروع کوي د سې شنبه پورز مو شروع کوي ځکه چې پخیمانی لري. دا باورونه ولې پازینو کورنوي کې پیدا کیږي؟
دا یو ډیر زولټ سبق دی ژوند. الته ډیر زړه او ډیر فرسوده د ژوند طریقه ده، سبق ده. هغه خلک چې تر اوسه پورې مزاړي، هغه خلک چې تر اوسه پورې هم پخانی، هغه معمولا په دوه خرافات هیڅ علمی او دینی اړخ نه لري. د مورد
دغه انګیرنو تکرار په کورنیو کې د ماشومانو پر روح روان باندې څومره بد اغیز
کوي؟ اول خدای وایم چې کومه دغه انګیرنو کو د تاثیر کوي. مثلا ماشوم کلی خوري، انا یې ورته وایي چې مخ خوروي کړي، نه چې جنگ کوي او پټکه پی کوي، کنځا ورته کوي، په سلرټي او مور یې غن راځي، خپل خوښ ته وایي چې ولې وهې. و ماشوم د دپ څه پیږي، هغه ورته وایي چې د تپ څه خدمه ما سایده. په دې منځ کې تیسر جنگ کوي. زه تی بیا وایي چاغین ما ویلی و چې کلیان څو خوري جنگ کوي. ډیر خلک وسوسه کړي دي، ډیر خلک جوړ خپګان ته اچولې دي، ډیر خلک واقعا په سره نارامه کړي دي، د ډیرو خلکو په منځ کې رابط خراب کړي دي، د ډیرو خزو او د نارینه او ترمنځ ژوند خراب کړي ده. بس دا انګرنی دي کنه، د خو کوټکی دي چې کوی موږ دا غت دي چې زمو کو ژوند، زمو کورنۍ ژوند، زمو اړیکی او زمو رابط خرابي. هغه ماشوم هم خرافات کی، یعنی اوس غوړم دا وایم چې دا ټول موارد ما یاد کړل له اوله تر اخره، ټول خرافات او په دغه کورنۍ کې چې هر څوک لویږي هغه خرافات کی.
دغه غلط باورونه تکرار ټولنې ته کوم مشکلات وزیکه
دی؟ اروپون له نظر د نړۍ ټول خلک خرافات، د نړۍ ټول انسانان خرافات دي. اما هغه چې فکر کوي چې خرافات نه دي، هغه لیک خرافات. کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګرین ډیر سي، ماشومان باندې غیز ډیر سي، په لویانو غیز ډیر سي، خلاصه د همدغو کورنۍ او نراوتلي انسانان ټولنه جوړي او همدغه ټولنه بل اخر خرافات کیږي. او دا خرافات د دې لامل ګرځي چې مونږ تغیرات ونه سو منلای، مونږ رشد ونه سو کولای، مونږ موافقه ونه سو، او مونږ ګرد عمر په خپل ذهن کې او خپل خرافات سره متاسفانه خپل ذهن او خپل انرژي ضایع.
هغه کورنۍ چې اوس دغه انګیرنو سره اخته دي، یعنی په دغه انګیرنو او داسې انګیري چې ولاده کار دسی ده ولاده، هغه باید څه وکړي؟ هغه د څه کول پکار دي؟
او دوی کولای شي چې لړیر وړو وړو خرافات ویره شروع کړي. مثلا اول د سترګو مسله را یاد کړه. کله چې سترګو را پیدا لوي چې ولا مخ په خبرونو کې اوریدلی و له دیني اړخ هم کوم اساس نه لري، بل خراب رپیږي د سترګې. یا مثلا کدي په لګیدلو مسله راغله، دا وړو وړو خرافات دی ولا منځوي سي. دا کورنۍ باید کار وکړي. ام دا وسیله کوم چې په خپل فیسبوک کې په خپل خپلو ځینو کتابونو کې ځینې خرافات د ټارګټ کې راپیدا دي کی او هغه د تفصیل کې ولا منځري وسی او دا ومني چې دوی خرافات دي.
استاد اوس برا شو حل لارو ته څه حل لارې پیشنهاد کوي تاسو دغه خرافات د مخنیوي لپاره د کمښت لپاره چې اقلا کبیخي لمنځ نه سي لڅ خرافات شي؟
ښه زه فکر کوم چې په دې برخه کې ځینې خاص فکتورونه او ځینې خاص کریکټرونه مسول دي. زه هیله کوم له خپلو دینی علماو او روحانیونو نه چې په خپلو خطبو کې په خپلو موعظو کې د دغو خرافاتو او د دینی احکامو لار بیلک، یعنی موږ کولی سو په دې برخه کې له خپلو مولوی صاحبانو نه کومک وخوړو. یو دویم هغه مکاتب او هغه ښوونځي چې له علمي اړخه له عصري اړخه زموږ نسل ته بچیو ته روزنه ورکوي، هغوی باید له فرهنګي اړخه او له عنعنوي اړخه ځینې خرافات له منځه یوسي. تر څنګ یې له رسنیو نه هم هیله کوم چې د دینی علماو په مرسته، د ټولنپوهانو په مرسته، د روشنفکرانو په مرسته، د عالمانو په مرسته، د ارواپوهانو په مرسته، د ښوونې او روزنې د متخصصینو په مرسته ځینې خاص خرافات په ټولنه کې او په یو شکل او په یو ډول خلکو ته او د خلکو غوږونو ته ورسي تر څو له منځه لاړ شي. تر څو موږ وکولای سو له خرافاتي او انګیرنې ټولنې نه خلاص سو او په واقعیتونو باندې ولاړه رښتینې او صادقه ټولنه سو.
دونکو راځئ چې د هر مثبت کار یا عمل شروع لزانه وکړو او نورو ته یې په عمل کې وښیو. په همدې هیله د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.